یا پای تازه دارین
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی لکه څنګه چې تاسو ویل په همدې خبرونه کې هم کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر او د غراس د مشرانو جرګې د څرګندونو په اړه چې وای افغان حکومت او امریکایان باید د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د افغانستان خلکو ته ځواب وایي. په دې اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه لرو. دوستانو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د نورو رپورټونو سربیره پکې په ترکیه کې د روانو سیاسي بدلونونو موضوع هم څېړو. خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په بامیانو کې څه باندې شل زده کوونکي مسموم شوي. په کونړ کې پر ازګون د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. او په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند شخړه پای ته ورسوي. دا هم بشپړ خبرونه. د بامیانو د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې لشلو زیات زده کوونکي نجونې مسموم شوې دي. د بامیانو د پوهنې رئیس محمد رضا ادا وویل چې شپږویشت نجونې پرون د دې ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې مسموم شوې. ښاغلي ادا زیاته کړه چې دغه زده کوونکي روغتون ته انتقال شوي خو د مسمومېدو علت یې تر اوسه نه دی مشخص. د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې ورځې وړاندې هم په دې ولایت کې له پنځه شپېتو زیات زده کوونکي مسموم شوې وې. په کونړ ولایت کې په لسګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کېښودې. د کونړ والي وحید الله کلیمزی د سولې له بهیر سره د دغو کسانو د یو ځای کېدو په اړه داسې وویل:
یو سلیح کسان مسلح ورونه د شپږ دیرشو میلا اسلحو سره د صلح د پروسې سره یو ځای شول. موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو.
خاغلی کلیمزی د افغانانو ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نورو وسلوالو مخالفینو یې هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي علي اسکر لالی ازادي راډیو ته د افغانستان د ملي ټیم د تیاری په باب داسې وویل:
تمام کارهای را که لازم بود در قسمت آماده ساختن
دی وای موږ د خپل ټیم د تیاری او د مقابل ټیم د مطالعه د خپل لوبغاړو د خیر روحیه او انګیزه لرلو په برخو کې ټول د اړتیا وړ کارونه ترسره کړي او هیله من یو چې وتواني ګلمرنۍ لوبه د سوریې له ټیم سره خطر سره کړو. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وتلو په سلسله کې ترسره کیږي. تمه ده چې د مشهد په سټیډیوم کې به په زرګونو کسان د افغانستان او د سوریه د ټیمونو مسابقه وګوري. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند شخړې په هواري کې مرسته وکړي. نواز شریف تیره ورځ په تاجکستان کې د اوبو د مسئلو په اړه د نړیوال کنفرانس په حاشیه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره وکتل. نواز شریف وویل پاکستان له هند سره د خبرو اترو لپاره ګام اخیستی خو د نوموړي په وینا هند ورته ځواب نه دی ورکړی. شریف د پاکستان په اړه د هندي چارواکو روسي څرګندونې مایوس کوونکې وبللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي که دواړه هیوادونه ترې وغواړي نو دای چمتو دی چې د کشمیر د مسئلې د حل لپاره د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بام د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل ولسمشر باراک اوباما د تخلیې په جریان کې له خپل دفتره بې ځایه نه شو. د پټو خدماتو د ادارې چارواکو له ارنست سره په ژوندۍ بڼه تلویزیوني کنفرانس ودراوه او د جیمز بریډلي د خبري غونډې له سالون څخه یې خلک وایستل. له شاوخوا شلو دقیقو وروسته خبریالانو ته بیرته سپینې ماڼۍ ته د ننوتو اجازه ورکول شوه. یونیفورم لرونکو د پټو خدماتو د ادارې چارواکو د پیښې په ځای کې وویل چې هر څه سم دي. د پټو خدماتو د ادارې ویان براین لیری په یو بیان کې وویل چې د واشنگټن د پولیسو ډیپارټمنټ د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو د سالون په اړه د ټلیفون په ذریعه د بم ګواښ ترلاسه کړی و. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبه په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې لغړی وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د تیرې یک شنبه د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. اردوغان به چې کله د انتخاباتو چارواکي د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي له داود اوغلو څخه وغواړي چې نوی حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. ایټالیا ته دا د پوتین یو نادره سفر دی او په داسې حال کې یې ترسره کوي چې دوه اونۍ وروسته به په اوکراین کې د مسکو د مداخلې په خاطر پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه رایهګیري وشي. اروپایي اتحادیه تیر کال وروسته له هغې پر روسیې بندیزونه ولګول چې د اوکراین کریمیا یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې ولسمشر به په میلان کې د 2015 کال نړیوال عدالت په نامه نندارتون کې د ایټالیا له صدر اعظم سره وګوري. که څه هم د پوتین به تود هرکلی وشي خو ایټالیا به هغه ژمنه ماته نه کړي چې د روانې اونۍ په سر کې یې د G7 په غونډه کې کړې وه. د نړۍ وو پرمختللو هیوادونو چې ایټالیا یې هم غړې ده پوتین ته خبرداری ورکړی چې که په اوکراین کې شخړې زیاتې شي پر روسیې به بندیزونه نور هم سخت کړي. او روسای خبردا چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بم چاودنو کې شل تنه وژل شول. پولیس وویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ د فلسطین په واټ کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې درې ښځو په ګډون لس تنه پکې ووژل شول. په دې حمله کې 24 تنه ټپیان شول او یو شمېر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوځ پر یوې ګزمې د سړک د غاړې مین چاودنه کې درې عسکر او یو ملکي کس ووژل شو. شپږ تنه نور هم د بغداد په لویدیځ کې په دو حملو کې ووژل شول. چایا کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو د اکثرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله چې د عراق د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري په غاړه اخلي. داود افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
لا اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. دا ازادي رادیو ده. ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي تلفاتو په اړه پوښتنه وکړي.
تر څو چې حکومت موږ ته او امریکایان موږ ته مثبت جواب رانکړي موږ به د خپلو مظلومو شهداو غوښتنه کوو.
د بسرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو پر وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. دا نړۍ مطبوعات هم کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې یو شمېر خزینه فعالان وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملانو استناف محکمه باید علني دایره او په اړه عدالت تامین شي. یو شمېر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. په روانه خپرونه کې د نورو رپورټونو سربیره په ترکیه کې د رامنځته شویو سیاسي تحولاتو موضوع هم څېړو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اورئ.
اشرف غنی له ډاکټر عبدالله له دا خواهش ده چې حضرت توجه وکړئ حضرت لاره خوشي دي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. اشرف غنی دا څرګندونې پرون په داسې حال کې په کندهار کې وکړه چې د رپورټونو له مخې د ښوونکو د اعتصاب لړۍ 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. د ښوونکي د هغه پر حکومت اعتراض کوي او وایي چې ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې حکومت ته ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي خو د حلولو لپاره یې کلکه اراده او عزم لري. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له چارواکو قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړه. د جمهوری ریاست د خبر پانی لمخې غنی د نور ستونزو ترڅنګ د معرف ستونزې ته چې په وروستو کې د ښوونکو اعتصاب نور هم پراخه کړې اشاره وکړه او ویل چې پوهنې ته باید زیاته پاملرنه وکړو، ځوانانو ته باید د باکیفیته زده کړو اسانتیاوې برابرې کړو. غنی د ځوانانو لپاره د باکیفیته زده کړې پر مسئلې په داسې حال کې تاکید کوي چې د کابل او ولایتونو په ګډون د ښوونځیو په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دا ځلې خپلو ښوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلې دي. هغو ښوونکو چې شمېر یې زرګونو ته رسي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له حکومته ګیله مند دي چې دوی ته یې د مادي شرایطو د ښه کولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د ښوونکو له عمده غوښتنو څخه دي. دا هغه ژمنه ده چې ښاغلي غني د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو دوه اونۍ وروسته په کابل کې د ښوونکو د ورځې د لمانځنې په مناسبت وینا کې وکړه او ویل چې والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته هدایت ورکړی چې ښوونکو ته په شپږو میاشتو کې د یوې نمرې ځمکې د ورکولو لپاره جدي اقدام وکړي او ولسمشرۍ ته د خپلو اجراءاتو راپور ورکړي. هغه وویل د ښوونکو د ستونزو مسئله ډېره جدي ګڼي.
خراب برادرای مسئول اگر دیگه امور شوخی میکنی در امور معلم امرای ما شوخی نکن. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په څلورو میاشتو کې له غاصبینو د پوهنې د وزارت ملکیتونه بیرته راوګرځوي. خو ښوونکي چې د تدریس لپاره ټولګیو ته نه ځي وایي حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې منل شوي نه وي. د ښوونکو د ملي شورا نوي ټاکل شوي مشر فضل احمد فضل اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو لږ تر لږه په اتلسو کې ښوونکو اعتصاب کړی او یوازې په کابل کې اتیا ښوونځي تړل شوي دي. د ښوونکو له اعتصابه شاوخوا دوه اونۍ تېرېږي. خو د کابل د معارف رئیس بیا دې اژانس ته یوازې د وویشتو ښوونځیو د تړل کېدو خبره منلې ده. د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو ډېرې غوښتنې دومره لوړې دي چې دوی یې د پوره کولو نه وس او نه هم امکانات لري او دا مسله یې ولسمشر ته راجع کړې چې هغه یې حل کړي. جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو په اړه حکومت څه اجراءات کړي څه نه دي ویلي. یو شمېر ښوونکي وایي دوی هم نه غواړي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شي خو دوی هم بله چاره نه لرله. په کابل کې یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما تقریبا دو سر به کاله کار کړی ده او شپږ درو اته سوې ما ماشت او لس نفره فامیلی دونه ما شکایت چې موږ هیڅ هم نکړي د لباسو ته ما وګوره او راته ما بتر ده.
ما سرپناه نداریم. خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. حداقل در آینده تا طفلم خود تضمین شوه. تکلیف مرضی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگمت کنم چی شوه ولادم بیخانه و بیجای نمانه.
د ښوونکو وروستي اعتصاب په داسې حال کې د په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلي چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته تلتلو محروم دي.
په رپورت کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د ښوونکو د اعتصاب لړۍ اوس اتلسو ولایتونو ته غځېدلې ده. مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه وکړي. مشرانو جرګه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې رپورټونه وایي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په خپلو عملیاتو کې ډېره مرګ ژوبله ملکي افغانانو ته اړولې ده. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
ورسته له دې چې د امریکا یوې ادارې په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د ملکیانو له مرګ ژوبلې پرده پورته کړه، دې کار د بېلابېلو ارګانونو غبرګونونه راوپارول. د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې افغان حکومت باید له امریکا څخه د دې مرګ ژوبلې لامل وپوښتي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د امریکایي ځانګړو سرتیرو لخوا د ملکي وګړو وژل جنګي جنایت وباله او زیاته کړه چې عاملین باید مجازات شي.
او نن تش چپ خلونه پاتې کیږو چې نن مو سر غږ وکړه په تعقیب سره به سناتو سربند غوښتنه ده چې په هر مجلس کې به تر څو چې حکومت مونږ ته او امریکایان مونږ ته مثبت جواب رانیسي مونږ د خپلو مظلومو شهداو غوښتنه کوو چې ولې مونږ بېګناه د ورځې د لسو نه تر پنځه ویشت نفر شهیدان ورکړو او بیا تاسو وایئ چې د عهدې او قصد له مخې نه مو ورکړو. نو زموږ غوښتنه به د سناتو سربند ده چې په هر مجلس کې بحث آزاد کې به مونږ په دې بحث لرو.
مشرانو جرګه په داسې حال کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښیي چې په دې وروستیو کې یوه امریکایي قومندان ویلي چې په افغانستان کې د دوی د عملیات پر مهال ډېره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې امریکایي قومندان په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د 2006 او 2008 کلونو ترمنځ په هره شپه کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 15 تر 15 ملکیان وژلي. مشرانو جرګه وایي د امریکایي ځواکونو دا کار یو جنایت دی او زیاتوي چې امریکایي سرتیرو د خپلې دندې پر مهال له ټولو قوانینو سرغړونه کړې ده. د مشرانو جرګه یو غړي لطیف ابا وویل افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپ خوله پاته نسی او باید خپل ژغ تر نړیوالې ټولنې پورې ورسوي.
دیو د 15 تر 15 پورې افغانان په خاص باندې وژلي دي. یعنی د افغانانو وینه دومره ارزانه نه ده چې امریکایان یا دغه لري د پیسو په بدل کې افغانان دغه زمونږ د وحدت ملي د حکومت نه په جدیت سره دا وختونه چې دا موضوع برسي کې دغه وسیری او د امریکایي حکومت دغه پښتنه وکړي. که چېرته واقعیت هم نشي نن د دیو سره تړون پکا دی نن د دیو سره دغه کم کومکونه چې کوي نن دا پکار دي ځکه موږ د وینې په بدل کې دونه کومک نه غواړو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو چې د بهرنیو چارو وزارت نظر له ځان سره واخلو. له دې وړاندې په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبلې د بشري حقوقو د بیلابیلو سازمانونو غبرګونونه له ځان سره درلودل، خو لا هم په افغانستان کې ملکیان د جنگ جګړو قربان دي. په دې وروستیو کې د یوې بهرنۍ موسسې لخوا وویل سول چې په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې څه باندې 1,00,000 کسان په جنگ جګړو کې وژل سوي دي. مخکنی ولسمشر حامد کرزی هم د بهرنیان لخوا ملکي مرګ ژوبله غندلې وه او شپنی عملیات یې هم بند کړي وو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر وبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د بی سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو پر وړاندې د معافیت د دوام غندنه وکړه. دا ټولنه وایي ژورنالیستانو د افغانستان د روانې جګړې یوه لویه بیه پرې کړې ده او له 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 33 کورني او بهرني خبریالان وژل شوي دي. دا بی سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مسؤل وایي طالبانو او په دولت کې داخل زورواکو د خبریالانو پر وړاندې د تشدد اصلي مسؤلیت لري. د بی سرحده خبریالانو ټولنه وایي د نوي افغان حکومت له ځینو مثبتو اقداماتو سره سره بیا هم ژورنالیستان په افغانستان کې له تاوتریخوالي او ویرونکو اعمالو سره مخامخ دي. دا ټولنه چې مرکز یې په فرانسه کې دی وایي د ژورنالیستانو پر وړاندې د تشدد او جرمونو عاملانو ته معافیت به د تاوتریخوالي مسؤولان نور هم وهڅوي چې د خبریالانو پر ضد تشدد او جنایتونو ته دوام ورکړي. د ټولنې په داسې وخت کې په افغانستان کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روانه اونۍ کې د دوو مخکښو وژل شوو افغان خبریالانو زکی زکی او عبدالصمد روحاني اتم او اووم تلین ولمانځل شو. د بی سرحده خبریالانو د ټولنې د رپورټ له مخې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په یو تازه پیښه کې په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي حاجي اشق الله وفا د یو سیمه ایز تلویزیون مشر شیر محمد جاهش ته د مرګ د ګواښ یادونه شوې ده. د بی سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر رضا موینی وایي د نړیوالو سازمانونو د پریکړه لیکونو پر اساس د خبریالانو وژنه جنګي جنایت ګڼل کیږي.
د جنیوا د کنوینسیونونو او د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امنیت د نړیوال شورا د پریکړه لیکونو له مخې دا وژل، قتل او جنګي جرمونه ګڼل کیږي.
دا ټولنه بیا په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ او حقوقو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د نوي حکومت د ځینو اقداماتو یادونه هم کوي. د بی سرحده خبریالانو د ټولنې په وینا ولسمشر اشرف غنی د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف لیکل شوی تعهد کړی دی چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم تایید کړی دی. خدا چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملان څوک دي؟ ښاغلی موینی وایي
در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی
په اول سر کې طالبان د خبریالانو اصلي دښمنان دي. دوهم هغه مقامات او زورواکي چې د حکومت په لوړو پوستو کې دي. د خبریالانو د وژلو زیاتې دوسیې تړل شوي دي او دا کار پرته له هغو کسانو چې په دولت کې پیاوړی موقعیت لري بل څوک نشي کولی.
این پرونده ها را این گونه ببندد.
د به سرحد خبریالان و ټولنوي د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په 13 دسمبر میاشت کې له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې د ټولو وشل شو خبریالانو دوسیه لسره وسیړي، خو تر دې دمه نه لوی څارنوالۍ او نه هم د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دغو څېړنو د بهیر او یا د هغې د پایلو په اړه څه ویلي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي له 2001 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې 3 خبریالان چې 15 بهرنیان دي د فعالیت پر مهال وژل شوي دي. افغانستان دغه راز د 2015 کال د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ له مخې د نړۍ د هیوادونو په فهرست کې د 180 هیوادونو د قطار په 122 نمبر کې دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د نړۍ مطبوعاتو او مخکښو خبرونو د افغانستان د وروستۍ تحولاتو او لویو پیښو په باب مقاله او مطالب خپاره کړي دي. جناقه الکوزه مطبوعاتو ته کتنه لري.
د ملګرو ملتونو خبری مرکز د افغانستان لپاره د دې سازمان د خاص استازي د مرستیال مارک باویډن له خولې لیکلي چې د روان کال د اپریل میاشتې تر پایه د افغانستان په جګړو کې شاوخوا 2000 تنه ملکیان وژل شوي او 980 نور ټپیان دي. باویډن په خپلو دې څرګندونو کې وویل چې په کابل کې عاجل روغتون کې د ټپیانو له شمېر نه هم د افغانستان دورانونکي جګړې اغېز څرګندېږي. د دې روغتون ډاکټرانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرسل ته ویلي د تیر کال په پرتله د ملکي ټپیانو شمیر په 50 زیات شوی. باوډن ویلي په خاص ډول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، د اندېښنې وړ ده چې په خپله د بشري مرستو په کارکوونکو هم حملې کیږي. بریتانیا چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې په یو مضمون کې د هغو امریکایي عسکر څرګندونې راخیستې چې د افغانستان په جنوب کې 14 تنه ملکیان وژلي وو. رسپانه لیکي رابرټ بیلز وایي جګړې دومره ستړی، ګنګس او ورخطا کړی و چې ټول افغانان او عراقیان دښمنان ګڼل. ډیلی ټلګراف لیکي دا امریکایي عسکر چې د 1400 افغانانو د قتل په جرم په 2012 کال کې محکوم شوی وای په افغانستان او عراق کې د خپل 4 کلن خدمت په جریان کې د عراقیانو او افغانانو پر وړاندې عاطفه له لاسه ورکړې وه. د لویس مکور پوځي اډې قومندان ډګر جنرال سټیفن لینز دا ته په یو لیک کې لیکلي چې عمري قید دې راکم شي. رابرټ بیلز په دې لیک کې لیکلي په زندان کې له 2 کلونو تیرولو وروسته په دې وپوهېده کوم شی چې ده ته عادي ښکارېده هغه له عادي حالت څخه ډېر لرې و. ډیلی ټلګراف لیکي د امریکا د پوځ یو ویان د جمعې په ورځ ویلي و چې جنرال لینزا د بیلز غوښتنه د محکمې په حکم کې د بدلون یا تعدیل په مقصد رد کړې ده. ډیلی ټلګراف زیاتوي دا قضیه د پوځي جنایتونو استیناف محکمې ته راجع کیږي او امکان لري چې قاضیان یوه ورځ په دې مسلې غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې واورې. یو شمېر خزینه فعالان وایي د فرخوندې په وشنه کې د ښکېلو عاملونو استناف محکمه باید علني دایره شي او په اړه باید عدالت ټینګ شي. د فعالانو په کابل کې د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ابتدایي محکمې له علني غونډو ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د عاملینو په اړه د محکمې پریکړې عادلانه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ابتدایي محکمې رئیس د دې محکمې له صادر شوي حکم څخه دفاع کوي او وایي چې د استناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار وباسي. یوسف خانزدران او په دې اړه تفصیل.
د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایي محکمې له پریکړو څو اونۍ وروسته خزینه او شمېر فعالان ټینګار کوي چې د یادې قضیې په اړه باید د استناف محکمې غونډې هم ژر او علني پیل شي. خزینه یو شمېر دا فعالان چې د بېلابېلو بنسټونو څخه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو په شبکه کې راغونډې شوي وې، د ابتدایي محکمې په پریکړو هم انتقاد وکړ او ویل یې د قضیې په اړه عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د عدالت لپاره د افغان ښځو د پیوستون د ټولنې مشرې لیا غزنفر جواد په خبري غونډه کې وویل د ابتدایي محکمې می پریکړه پراتلونکو نورو محکمو هم اغیز کولای شي.
محکمه
اول محکمه عادلانه نه بود. دا وی محکمه عادلانه نه و. مونږ په هغه محکمه قناعت نه لرو. مونږ غواړو د استناف محکمه په دې اړه ډیر دقت وکړي. مونږ لستر محکمه غواړو چې د استناف محکمه د هم د ابتدای په څیر خپل غونډه علاني دایر کړي.
په تور علاني برگزار نمایي.
د دې غونډه ګډونوالو د وی اعلامیې په صدرولو سره د ستر محکمه او لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل هغه کسان چې ابتدای محکمه بیګونه ګڼلې تر راتلونکو نورو محکمو په ځمانه امانت خوشی نکړي. دوی په دې اړه هم اندېښنه وښوده چې په قضیه کې ښکېل د امنیتي کسانو ابتدایي محکمه د ځینو مسلحتونو له امله په ځنډ دایره او بیا ډېرو ته یې برعت ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ابتدایي محکمې د ثور د میاشتې په 14 نیټه د فرخوندې د وژنې په اړه 4 عام وګړي په اعدام، 8 تنه نور یې په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو 14 نورو ته یې له دې امله برعت ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا په اړه یې د جرم کافي شواهد نه وو رسېدلي. له هغې د څو اونیو ځنډ وروسته محکمې د 19 تورنو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې 11 تنه یې په یو کال بند محکوم کړل، خو له دې ډلې هم 8 تنو ته برعت ورکړ شو. وم غوښتل چې د ښځینه د فعالانو د غوښتنو او د استیناف محکمې د دایرېدو په اړه د استیناف محکمې د رئیس نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې پرېکړې څخه دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د قوانینو په نظر کې نیولو سره یې د قضیې په اړه حکم کړی دی.
تشریح مرجع ده په قضایی مسائل تیم دی غواړي چې مداخله وکړي. قضا یو مستقله مرجع ده، یو مستقله قوه ده. دوی د انتظار وباسي چې استیناف محکمه څه پرېکړه کوي، سمی څه کوي. د محکمې ابتدایه حکم خو هغه دې صادر شو، استینافن غور لاندې ده.
نوموړي وویل په دې اړه د استیناف او تمیز محکمې پاتې او خلک دې وروستۍ پرېکړو ته انتظار وباسي. ویش کله نفر خونده تیر کال د هود د میاشتې پاتې 28 نیټه د شادو شمشیره زیارت په سیمه کې د لسګونو قهرجنو سړیو لخوا د قران پاک سوځونې په تور وژل شوه. په داسې حال کې چې د دې قضیې په اړه حکومت د عدالت د تامین ژمنه کړې، ښځینه فعالان وایي که دا ژمنه عملي او عدالت په پام کې ونه نیول شي په هیواد کې به داسې بې بنسټه وژنې ډېرې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
یو شمیر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د افغانستان د قانونو د وزیر وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي، ځکه اوس مهال نظام د ملي مسایلو پر وړاندې یو شان لیدلوری نه لري. د افغانستان د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 319 تړونو څخه د 100 لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. په عین حال کې د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي تر کومه چې حکومت د کانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي، افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو کیندنې او په اړوندې برخه کې له تړونونو څخه د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت د اقتصادي چارو د یو شمیر کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 319 تړونونو څخه د 100 لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې حکومت اوس مهال په 100 کې 50 د خپلې عادي بودیجې د تامینولو جوګه نه ده، او د قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت او دغه شان په دې برخه کې د عایداتو کمښت به د هیواد اقتصاد سخت اغیزمن کړي. ښاغلی اکبر ازادۍ راډیو ته وویل چې د او هوسا ژوند لپاره د افغانانو یوازنۍ هیله همدا د هیواد له قانونو څخه ترلاسه کیدونکې ګټه ده. دی وایي کله چې د یو چا سره تړون کوي او هغه کولی شي چې امنیت یې خوندي کړي، نو دولت ولې نشي کولی چې په څو لکیزه ځواک سره دا کار وکړي؟ په دولت کې فساد دی. څوک چې قانون کیندي زورواکي دي، دوی عادي کسان نه دي. په اوسمهالي حکومت کې د پخواني حکومت په پرتله ډېرې ستونزې موجودې دي. دلته څو لاسونه دي او دې موضوع موږ اندېښمن کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانونو چور لا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ناامنو ځایونو کې روان دی. هغه ټینګار وکړ چې د وړو قانونو ډیری تړونکوونکو د تړون له مخې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، او که دا وضعیت کنټرول نشي نو هیواد به له یو ناورین سره مخ شي. په عین حال کې د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د هیواد د ډیریو قانونو کیندنه له ناامنیو سربیره د حکومت د ناسمو سیاستونو او شخصي ګټو ښکار ده، چې د نوموړي په وینا دا به د هیواد په ګټه نه وي. دی وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره د خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي، افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دوی د یاد وزارت په چوکاټ کې د بنسټیزو بدلونونو اراده لري او د قانونو د کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته اړ دي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري دی وی په دې صورت کې چې امنیتي ځواکونه له موږ ملاتړ وکړي، زموږ انجینران به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې قانونو ته ورشي. دا تړونونه له بده مرغه په هغو سیمو کې ورکړل شوي چې یا د دولت په کنټرول کې نه دي او یا یې هم د امنیت خوندي کول په دایمي ډول ستونزمن دي. د ډبرو د سکرو کاندې، د تیګو کاندې او په بیلابیلو نورو برخو کې په عینال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي امنیتي ځواکونه هڅه کوي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول قانون کیندي. د چارو کارپو تاج محمد اکبر په دې برخه کې د نه پاملرنې له امله په پخوانی حکومت انتقاد کوي، خو وایي تمه نه لري چې د ملي وحدت حکومت هم په دې برخه کې د پام وړ کار ترسره کړي. دی وایي تر کومه چې د قانونو د قانون د بیا کتنې لپاره سیاسي اراده نه وي موجوده، مقررات سم نه وي تنظیم شوي او کدرونه زیات نشي، موجوده ستونزې هم د هواري نه دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو، اتنیمې بجې شوې دي. اسد الله لودین درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بامیانو د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې له شلو زیات زده کوونکي نجونې مسموم شوې دي. په کونړ کې په لسګونو د دولت سوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډې سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سیشن به پورز د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې لغړی وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. او روسي خبردار چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بم چاودنو کې شل تنه ووژل شول.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خونځیو کې د لومړنۍ روغتیایي زده کړو او د زده کوونکو د درملنې په هدف د پوهنې له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به د خونځیو د نورو مضامینو ترڅنګ زده کوونکو ته په ټولګي کې لومړنۍ روغتیایي مسایل ښودل کیږي او د ناروغ زده کوونکو درملنه به کیږي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي د پروګرام له پلي کېدو سره به د زده کوونکو روغتیا ته ګټه ورسیږي او د هغوی په زده کړې کې به ګټور اغېز وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ برابر کړی.
د عامه روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو د دودولو او د ناروغ زده کوونکو د درملنې لپاره له پوهنې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي د دې تړون په لاسلیک کولو سره به د زده کوونکو روغتیایي ستونزې ته ډېره هواري شي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د دې تړون د لاسلیک هدف خبریالانو ته داسې بیان کړ.
دوه پروګرامونه دي، یو د روغتیایي تعلیماتو چې په ټولګي کې زده کوونکو ته ورښودل کیږي، بل زموږ ټیمونه به ښوونځیو تزدی د درملنې وړ ستونزه به هلته هواروي. که روغتیایي معاینو ته اړتیا پېښه شوه نو زده کوونکي به روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د روغتیا د ښهوالي لپاره اقدامات کوي چې د هیواد په ښوونځیو کې روغتیایي حالت ناوړه ښودل شوی. په تېرو څو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونه زده کوونکي مسموم شوي چې تر ټولو وروستۍ پېښه یې څه موده وړاندې په بامیان ولایت کې د یو ښوونځي د لسګونو نجونو مسمومېدل دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوي پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو په روغتیا کې ښه والی راشي چې دا کار به د پوهنې په کیفیت هم مثبت اغېز وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل
د ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو وقایه د پوهنې، کورنیو او حتی ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی. روغتیا زده کوونکو ته دا وړتیا وربخښي چې په ښه توګه خپل تعلیم پر مخ یوسي، چې دا کار د پوهنې په کیفیت باندې مثبت او ګټور اغېز
معرف داره. ښاغلی بلخي وایي چې دا پروګرام د پوهنې او عامه روغتیا وزارتونو له عادي او پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. روغتیا پالان وایي یو شمیر ساري ناروغۍ د زده کوونکو په واسطه له یوې کورنۍ څخه بلې ته انتقالیږي چې دې مسلې نه یوازې زده کوونکو بلکې ټولنې ته هم ستونزې جوړې کړي.
د پوهنې د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې دا محل په ټول هیواد کې څه باندې 8 میلیون زده کوونکي زده کړې کوي چې یو شمېر یې د نه لیدلو نه اورېدلو او ځینې یې له نورو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د صحت طفل په روغتون کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر زاهد ردوال سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ماشومانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو روغتیا ته پام وکړي څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول سي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زویمون په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
وړاندې په خبرونه کې 19 پروګرام آزادی او اوریدونکو هم خبرېږي. روس له هغه چې د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند له انتظار لري په روسي پارلماني انتخاباتو کې زیات برای ترلاسه نه کړ، د دې ګوند مشر او صدر اعظم احمد اوغلو پرون استعفا وکړه، خو د هغه حکومت به تر هغه خپل کار ته دوام ورکوي چې نوی حکومت جوړ شوی نه وي. تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د پارلماني انتخاباتو نتیجې ټکان ورکړی د سشنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند تېرې یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 میلادي کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی، لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې اردوغان پرون سرپرست صدر اعظم احمد داود اوغلو د جمهوری ریاست ماڼۍ ته ورغوښتی و او یو ساعت یې د تړلو دروازو تر شا ورسره خبرې وکړې. یوه چارواکي وویل چې دا یوه اداري پروسه وه او ولسمشر به وروسته بیا داود اوغلو وروغواړي او له نورو ګوندونو سره د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر د خبرو په باب به ورسره سلا مشوره وکړي. خو د فرانس پرس په وینا دې ته په پام سره چې په اوس وخت کې د ائتلافي حکومت لپاره بل هیڅ لوری چمتووالی نه دی ښودلی، ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې انتخابات له سره وشي. عدالت او پرمختګ ګوند چې په اسلام کې ریښې لري په دغو انتخاباتو کې په سلو کې 1/3 رایې، د خلکو جمهوري ګوند په سلو کې 25، د ملتپال غورځنګ ګوند په سلو کې 14.5 او کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند 14% رایې ګټلې دي. د دغه نتیجې له مخې عدالت او پرمختګ ګوند د 550 کسیز پارلمان 258 څوکۍ ترلاسه کړي چې دا د حکومت د جوړولو لپاره کافي نه دي. د درې واړو نورو ګوندونو مشرانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي وو چې دوی نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. که د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅې ناکامه شي، اردوغان کولی شي په 45 ورځو کې نوي انتخابات اعلان کړي. د ترکیه ولسمشر هیله منو چې په پارلمان کې د خپل ګوند عدالت او پرمختګ د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره به صدارتي نظام په جمهوري بدل کړي. صلاح الدین د مرتاش چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتو ستر ګټونکی دی او په څه باندې یوه لسیزه کې د لومړي ځل لپاره پارلمان ته لاره موندلې، د خپل ګوند له بریالیتوب یوه ورځ وروسته د دوشنبې په ورځ وویل چې نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره په ائتلاف کې شامل شي، خو ټینګار یې وکړ چې په ترکیه کې د پراخ ډیموکراتیک پارلماني سیستم د پراختیا لپاره به کار وکړي.
بتون ازګرلیکلری گنشتتهجک
موږ دې ته تیارو چې د اساسي قانون پرانا کې د هر هغه اقدام ملاتړ وکړو چې ازادۍ او پراختیا ورکوي. موږ تیارو چې په ترکیه کې د یو پراخ دیموکراتیک پارلماني سیستم لپاره کار وکړو.
سیستمي گنشترمه حاضر
د انتخاباتو لبیا کې دوه پرته یو بل انتخاب دادې چې د عدالت او پرمختګ ګوند په خپل حکومت جوړ کړي چې هغه به هم کمزوري حکومت وي، ځکه چې په پارلمان کې به لا اکثریت نه وي برخمن. له انتخاباتو وروسته د ترکیې د سیاسي بې ثباتي یوه نښه دا ده چې د ترکیې پیسې په تیرو 2-3 ورځو کې د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د ډالر په مقابل کې په بې ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایتان باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمه دی نمانی، ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له 3 تر 5 پورې. آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو د خپلو پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم له بده مرغه د ناامنیو په اړه شکایتونه ډیر لرو چې د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه را رسېدلي دي. د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي د لارو د بندوالي او د امنیت له نشتوالي سرچ کوي. د روزګان څخه هم د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ناامنیو له کبله یې مواصلاتي لارې بندې دي چې ورسره د ناروغانو انتقال یوه لویه ستونزه ګڼي. دغه راز د فاریاب، کندهار، زابل او نور ولایتونه هم دي، خو تر ټولو ډیر شکایتونه د تیرو خبرونو په څیر د هلمند سنګین ولسوالۍ څخه راغلي چې کته هم موږ نه یوازې په همدې خبرونه کې بلکې په نورو خبري برخو کې هم هڅه کړې ده او هڅه کوو چې له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړو او بیلابیلې ستونزې ورسره شریکې کړو. مقامات هم تل د عملیاتو خبره کوي او ډاډ ورکوي چې دوی به د خلکو سره مرسته وکړي او ناامنه سیمو ته به خپل ځواکونه ورسوي. خو بیا هم د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې لا یې ستونزې نه دي هوارې سوي او خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي. نو راځي دغه ګیلې او شکایتونه په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
سلام علیکم. زه د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ پدایم کې اندر سره من مشکل دی ډېر سخت دی. حاضر د پولیسو ولسوالۍ کې پرونه بل ځای ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي دی په واغه کې دغه رئیس جمهور ډاکټر عبدالله د حاضر ته هیڅ توجه نه کوي. حاضر مشوره ده دا څارلس کاله کېږي په منګ باندې لارې باندې دي او منګ اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله نه دا خواهش ده چې حضرت ته توجه وکړي. حضرت لاره خوشي کړي او په منګ په سر باندې د پوستو په سر باندې دا شکې ځوکې کې لګولې دي. سپین ږیره ولس زنانه دا یم نه شي راوته چې راوځي پیر به کوي. او منګ دا ولسمشر نه دا خواهش ده چې حضرت ته توجه وکړي. حضرت سل په سل کې ماشره ده او دوی دې که دولت رښتیا کوي لکاړی ساحه سپین جومات قاسم خیل سپاندو کس دنده د ځواکونه جای په جای کړي نو انشاءالله په حضرت په شمول نورو ولایتو کې به امنیتي امنیت راشي. وسلام.
زه د روزګان د ولایت د اساسه ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دغه دوه ویشت ورځې کېږي چې پر موږ باندې لارې بندې دي. یو من پټاټې یوه ډبوکه غوړي چې په 5000 غواړي هم نشته. نو خو هغه له هم موږ نه غواړو خو یو ګزاره به وکړو. مګر په لحاظ د خدای وروره داسې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو دپاره دې راواسي چې زموږ یې زخمي وشي وینه یې ګیر کړي یو شکمي عملیات یې وشي. بس وروره نه کې به سره وچا شو. هغه دلته داسې ډاکتران دي چې خالي د وینې د درېدو سړی نهشته. یو سړی تر لاس ټپي وینه نهشي دروی د هغه وینې د لاسه ژوند د لاسه ورکړي. وسلام. السلام علیکم. زما نوم حاجي عبدالولي د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ څخه په زادۍ د راډیو سره په تماس کې یم. دا پر اسلام مین په افغانستان کې چې اعت کوي د آی اس آی په کومنده یا په پاکستان کې مسلمانان وژني بلاډ پر د سعودي عربستان پر اسلام په ستر مرکز کې سکټونه واري داغه د دفاع دی چې دلته بې ګنا انسانان وژني په پټاوو کې. بلاد چې دا پر اسلام مین خلک د برما د مسلمانانو دفاع دی وکي د سعودي د مسلمانانو دفاع دی وکي. اوانان څه کوي چې دا دیش کاله د ور په کړایي کې چولې د سپدي نو نو بس ته دا د اسلام په د اسلام په قانون او د اسلام په پوه خلک دینو کته ځان ته رښتیا مسلمانان او مجاهد وایي لادي وتړي او موږ به سره ملګري شو.
بلې سلامونه جوړ پخیر تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. نیم اسلام الرحمن ملکه دې د شایتا پیغام دې زنه د شایتا هلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ غنی صاحب چاو پسې دې او الله صاحب صدا هله لرو چې چارواکي ډېر درته په اشیر سیمه کې او نور سیمه کې سړی سره وویني یا یو بل مشر سره وویني یا د سپین کالي اغوستې وي د مسلمان په جامه کې دې ډېر تنګې کبرجره او کچیر ډېر خیلې واده په پر پجامه کې وو نو دې دا خلک نه تنګي. ما هیله دا ده چې د ټول خلکو ته او د ټول چارواکو ته پنځه بجره سره او بجره سره کار وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د چهارباغ د قریې څخه دا پیغام تیرځم. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د چهارباغ قریې د شنګی شیخ د نیکوزو د رباتک د بزمی د دشت مالیزی د دشت نیکوزی قریې چې د طالبانو لا تر غوښتي روزګان از مشره ډیر سخت ظلمونه شروع کړي دي چې د کور څخه بې ګناه خلک راباسي او په عام عذاب کې په دار ځړوي. نو زه ستاسو څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ غږ د لوړپورو چارواکو ورسوي او اوس یې زموږ په دوکانونو په زور او ظلم سره سپین بیرغونه ځړولي دي او موږ د دې څخه ډیر په عذاب یو. روزګان زه د نیکوزو په اډه کې یو دوکاندار یم او دی راځي د ورځې څخه تقریبا موږ څخه 2000-3000 افغانۍ په خدای واس کې غواړي چې موږ د ورځې د 3000 د کلدار سودا نس کولای او موږ بازار پر مخ سکوځي او د ورځې د هر شپه واره غرمه لستور صبر د شپه کوو کې ناسي او وای چې جهاد نه دی کوي نو غوښه ورځې باید موږ سره مقرره دې چې د کوره خواځه غوښه ورځې نو کور په یو تور دی نه یو تور مینس چې مو سم خورل دی یا د حکومت په لوي اړ په عام هزار کې د ورځې 2000 په شهادت رسېږي. نو زما ستاسو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ژغ ژغ در وړو مسګ نه ورسوي او موږ ته ژر د اضافي قواوی راسي چې زه نن د نشو دود په شر ساتره دا غوښتنه کوم چې موږ د فارغ ژر امنیتي ځواکونه حکومت راولې او دا منطقه ته ځین کنه ډیر سخت مې اورین بزمش په څنګه کې رامین چې تقریبا نو وځه 1500 بشاخوا کې کورنۍ او مرکز ته کډه سي چې در سرایو در سایو او د ور در سایو لاندې پناه وړه او د هیڅ خوراک او د شاک او د جامیر د پریوتو هیڅ شي نه لري نه تر پار لاندې زه په ځخه دا غوښتنه کوم چې د بورپرو چارواکو ورته وي وسلام.
بله السلام علیکم، زه ایتنا د کندهار ولایت د غورکتون سالی څخه خبرې کوم. زه شرفونی ستا غواړم وغواړم چې دا زموږ په ولسوالۍ کې ډېر جنګونه دي. طالبان هغلي دي ولسوالۍ یې نیمه نیولې ده، نو یو د ولسوالۍ مرکز غواړي. زه غواړم چې زموږ په ولسوالۍ کې عملیات وشي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم، زه د فاریاب ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبرې کوم. موږ دلته د پولیسو د لاس ډېر په آزاد یو او یو کمانډان دی پنان د اخوند السلام چې ډیر خلک په آزادۍ دي او پیسې دنیا اصلي او کابل د نکاج او د حجاب کوي. موږ بازارو ته نه سپلای دي په آزاد دي. موږ د لوړ مقامو ځینې خواهش لري چې دغه اخوند السلام ته د متوجي سي د خلک دي په آزاد او شکایت دي ډیر سختي او هم د حجابي ورسره کوي.
الو السلام علیکم، زه عزت الله د فراد ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ د ګراري د کلی څخه تاسو ته پیغام یردم. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي. د اشرف غني پر زما پیغام ورسوي. د اشرف غني څخه مې دا پوښتنه ده چې تاسو د کابل د چاپیریال ساتنې لپاره سړکانو ته راووتله، ستاسو سړکان جارو کوله او زموږ د ولایتونو باندې خارجان رقم رقم دواوی زهرجن سام پاشي. زموږ اصلات انسانان ټول د مریضان کړ، اصلات یې ټول را پیمال کړ. دا و زموږ د سوزره وخت دی چې ارڅ کرو هغه برته وچیږي. نو ته څنګه رئیس جمهور یې چې د کابل سړکان جارو کوي او نور ولایتو باندې بیا سام دواګانې پاشي، چاپیریال داسې خرابوي چې انسانان هم د بین وړي. نو موږ ولې تا ته رایه درکول که افغانستان یوازې کابل دی، نو بیا ولې د ولایتو څخه نورې بیا ته رایې غواړي؟ ولې بیا وایه چې دا زما ملت دی؟ وسلام، د احترام دا زما پیغام به رسوئ تر اشرف غني صاحب پورې.
زه معلم صدا د هلمند ولایت کنډالی ولسوالۍ د سید آباد. السلام علیکم ورحمت الله. ورته تاسو سلام هیله ده چې زما غږ تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. زموږ سره حکومت پر ډېر ظلم کوي. پنجشنبه په ورځ په سید آباد کې ماین پټاو شو، که طالب پټ کړی وي او که حکومت خپل پټ کړی وي. ملکي خلک موهي او ځوروي ځکه چې سرونه سرونه او پښې لاسونه ورمات کړي کړل. عام خلک له پیسو دپاره بنیان کوي او په آخر کې چې خوشي وي نو پیسې 1000-2000 حتی تا لک پوره په دوه اندازې پورې پیسې دي نه خلي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د سنگین ولسوالۍ څخه د دولت پذیرۍ ته دا پیغام لرم. موږ د سنگین ولسوالۍ څخه څو کاله کېږي چې دار بدر دي، شهیدانې دي، کورونه ورانېږي، پولیس او محلي پولیس په لسګونو ورځ نه را په شهادت رسیږي.
او دغه خبره را دوي چې په سنگین کې د جګړې د جنگونه دي نو کچيري په داخله کې دغه اولادونه ناسي بیا چې دغه خبره راتلی زما په فکر وزیري هغه وخت دا خبره مني چې خلک او پولیس یې ټول په دشمنانو خلاص کړل که دولت رښتیا دولت وي نو هیئت یې راواستي ولسوالي دې وګرځي هلمند لوړ پوړي چارواکي که د ولي که په پارلمان کښې د ولسي جرګې که په پارلمان کښې د هلمند استازي دي او که په ولایتي شورا کښې دي که د ولایت مقام دي ټول سره شریکان یې او خپل ګټې پکښې ویني او نه غواړي چې دا جګړه ختمه شي زما زه ده څخه دا پیغام دی چې که ته چېرې یو لږ احساس د ځانه سره لرې یو لږ دا خلک د افغانستان خلک ګورې یو لږ پر یو مظلوم زړه سوځي او که ته چېرې رښتیا کامل ایمان لرې کامل مسلمان یې د خپل مسلمانۍ د لارې خپل د دولت د خدمت په خاطر و دغه دولت ته داخل شوی نو راسه دا ولسوالي وګوره نور به تا د مظلومان حال در معلوم شي ته دغه سړي په هر څه خبرې شپه ورځ یې په کور شهیدان پراته غارې وي خو خو ښه پر پاسته کوچ ناست یې هلته ډوډۍ مقرر ده درته را روانه ده بالا خلک سلامۍ درته کوي نو ته خود نه خبرېږې ته خود را دی که راسه ته دوې ورځې په دا ولسوالۍ کښېنه بره بیا تا ته دا اکثر معلوم کړي چې په دا ولسوالۍ کښېامې او بل که چېرې تیس معنا د رسنۍ د خدمت لپاره ولاړ یاست هر رسنۍ باید تاسې د هر مظلوم سره خپل را شریکي د هر مظلوم څخه پوښتنه وکړي چې څه پېښه ده تاسې څه غواړئ چې موږ څه نشر کړو په یوه لوړ پوړي چارواکي چې په سلګونو رسنۍ څه وي او یو غریب چې دلته په سړک باندې ګرځي ماجر په خیمو کښې پراته یو رسنۍ والا نه دي ورته راغلی چې ته ویل دلته پروت ده څه څه خاطر راغلی نو که چېرې تاسې یو رسنۍ والا دولت ته خو م تا مخه تلې د دولت ته خو موږ هېڅ ویلی نه غواړو صرف ما چې را خپل پوسې را ټول چې موږ ته چې را ووځي چې سوا طالبان باره که موږ وژنې هر چند چې را کوي خو دوی موږ نه وژني په دې خاطر چې هغه مو هغسې دښمنان دي او خو م دښمنان بولي دوی خو ځانونه زموږ دوستان بولي دوی مو ولې وژني دوی چې را ته ووځي بری چې هغه زموږ ته راسه کوي هغه چې را سه وکړي یا چې نو را شي سم لاندې امنیت کې او دا خبره چې نه کوي چې د سنګین نه ټول ولس سپین ږیري و ځوانان ټوله درواغ وایي یو دولت وزیري رښتیا وایي نو وسلام نور خبرې نه لرم د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زما پیغام نشر شي
السلام علیکم زه لغمان نه صدیق الله خبرې کوم زه دا د دوسرو حکومت نه زه دا خواهش لرم چې د لغمان کښې تاسو حالت وګورئ دلته حکومت شته تاسو یو حیات خولېږي خدای هم تاسو ته انصاف در کړي دلته حکومت شته انصاف شته عدل شته بازار کښې روزمره جنګ ده شفاخانه کښې جنګ ده ولسوالۍ کښې ولسوال نه شته هلته یو ولسوال تین د علیشم ولسوالۍ کښې بېخي ولسوال شته نه چې یو په نامه د یو ولسوال درته را شي یو کور کښې بل کور کښې پیسې ټولوي هلته اوسې په نامه کله پیسې ټولوي کله په زکات په نامه پیسې ټولوي او کله چې د لرګي حتی چې د خلک په خرو باندې لرګي کته کوي هغې نه محصول اخلي تاسو یو ځل لغمان ته را شي تاسو حکومت خپل وګورئ بیا ځان سره وشرمېږي خپل ګریوان کښې سرونه کته کوي هلته ناسته چې زه ډاکټر عبدالله یم او اشرف غني یم او احمد یم او محمد یم او پوهان د دنیا خپل حال نه خبر نه شي دلته حکومت نه لرئ خپل خپل هغه سل کیلومتري تاسو ولایتونه ټوله خوشې شو تاسو وایي چې موږ حکومت کوو او خلک به موږ ته رایه را کوي بیا به هغه بل پارلمان والا هغه تاسو ځانونه وشرمول رسوا شولې عالم کښې تباه او برباد شولې تاسو چې ته وکیلانو ته ګوره چې تاسو په دې ږیره او په دې حیات او په دې دې ژوند او په دعوه دې کله جهاد کوئ او کله به مسلمانۍ کوئ او کله کله انصاف کوي او کله شراب خرڅوي او کله کباب خرڅوي او په دې شیانو دا افغانستان حکومت کېږي په دې شیانو دا مسلمانانو تسلي کېږي وسلام
محترم ورور ستاسو پیغام مو ته دی خپور کړ په دې هیله یم چې ژر تر ژره د ټولو دوستانو مشکلات د چارواکو لخوا واورېدل سي اوس هم هغو نورو پیغامونو ته ورځو چې د نورو مسایلو په اړه په کندهار کې د برېښنا ستونزه ده په نورستان کې د معارف ستونزه ده او په ځینو نورو ولایتونو کې د مثال په ډول د مخابراتي شبکو د اړیکو څخه خلک ناخوښ دي دغه رس نور شکایتونه هم سته له دوی څخه به یې واورو
زه جاوید راشق قطابل ولایت د شکردرې اوسېدونکی یم زه د محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالعبدالله څخه دا غوښتنه کوم چې هر څومره ژر کېدلی شي د کابل ښار د جوړولو وزارت اړوند کمیشنونه په خپل ښار کښې د ښکلا تغییر ورکړي تغییر خو پرېږده چې هغه کثافات لرې نه شول چې تر اوسه پورې چې هغه موږ سره د وعدې کړې وې د ښاغلي اشرف څخه یو ځل بیا هم منتظره اوسېږو تر څو پورې چې د ښاغلي رئیس اجرایه او د رئیس جمهور دې وعدې چې د کفینو په وخت کښې کړې وې باید عملي بڼه غوره کړي وسلام جاوید راسخ له شکردرې څخه
سلام علیکم زه فیض محمد د کندهار ولایت زمن خان کلاچی خبره کوم زموږ برکونه خراب دي یو خو بېکاري دي بل برکونه هم خراب دي د ګرمۍ مړه شولو اوبه نشته شی نشته د اوغه شار سمود بیا په بسکل پر موټرسایکل راځلو دا اله دې نه کوچ دا موږ برق چیر درځره راځم کې دا کندهار والی دا برق راځته یو امر ورکی دا برق راځم و سلام
سلام علیکم چې تاسو راځئ مې کندهار په خبر کوم دا څنګه کار دی کندهار بس ډیر خراب دی په ولا داس خراب دی دا څه ګرمې داس میچان په ولا کې برق څه شي دا برق پر اصل څه دا هله لرمه د کندهار برق ته پام لرنه وکي د ټول باغ تر ساتم وزارت ته دا غمل را مچ لازم ده کندهار باغ څنګه وصله
سعود الكريم ازاده رادیو ته دا پیغام سفتوم چې د اتصالاتو دزګاوي 2 روپے بهرانه د ټلیفون ته وای خپل مانس کې 1 روپے وای د ریبا شاوغان د سیم دا ټول نور 3 روپے بهرانه شبکو ته وای خپل مانس کې 2 روپے وای دا ډیر غلط دی
سلام علیکم
انت بقى ولسان جنگونه دي عمليات شروع دي قلت يوم جنگونه يا تجي رسولي خبر ان كان اول بيد وبنو مش دي رسولي خبري وش في السلام عليكم
السلام عليكم زابيرا جدا دا پیغام تردم دا سوله نكي درو دارو مجاد در سنور رشيد ان سوي دي اغا دا چاوز در دنيا دا وي جو
السلام عليكم سلام عليكم هلي ده کابسا دا گاب در سوالنا سيد عالم وطن دوست خبر کوم زه دا ازادي راډیو نه دا خواهش کوم چې زمونږ یو دوه تنه د معارف کارکوونکي چې یو د معارف رئیس دی او نور یې هم معلمان دي د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه په چاپه کې راوړل شوي دي د همغه رئیس ته ټول معارف لغوه دی او ټول خلک په مشکل جنجال کې اخته دي دغه کسانان د کمانډو والا راوړي دي نه پوهیږو موږ چې دا څه قسمه حکومت دی دا څه قسمه کمانډو ده چې نه پکې ګناهګار معلوم دی او نه پکې بی ګناه معلوم دی دلته ټول مکتبونه لغوه معارف لغوه آیا چې سړی بی ګناه وخته خونو خو سړی را خوشی کی هغه راسته دی ځان سره کړی زه د ازادي راډیو نه دا خواهش کوم چې زما پیغام ټول هغه لورفورو چارواکو ته ورسوي چې په دې موضوع باندې زر تر زر غور وکړي کچیرته دا کسانان زر تر زر موږ ته را خوشی نشله موږ به د کاپیسا معارف ټول لغوه کو او سخت مخالفت به د حکومت سره وکړو ځکه دا بی ګناه کسانان دومره وخت خپل ځان سره ساتلی دي آیا څه جرم څه ګناه ولې چې د یو شیطان په واسطه باندې یا د یو دروغ وینا په واسطه باندې د سړي په کور باندې په نیمه شپه کې لاشه او هغه بی ګناه کسانان ونیسه او رای وړه بندیانې کا وسلام
چې دا سوالاره د دستور ته نه پرېږدي ګرېږي دا سنارانه باندې ټول د شتون اباتی دي دېنه پیسې دېنه واړي پر لږ سنارانه باندې تقریبا 1000 کالدارې واړي پر شل سنارانه باندې 3000 کالدارې واړي نو ما د ټول چارواکو ته دا فایش دي چې دغه سره څه دی وکي مننه
پلی څه دا فایش لرم درې چې دولت صاحب سره د مور د روزګان ولایت جراوت له سوالي یو مخ به مانس کې وو دغه مشکې وو یا توپل مشکې وو یا اوانه مشکې وو در په دې ده شپخانه نه سم دا خوښ لرو د روزګان د ولایت جراوت او د سوادي شپخانه بند ده دی یو څه کار نه کیږي یو مریض کار نه کیږي بلکې خلک په ینه سره یې مخه دا کوم معلومات نشته چې دا اوس رئیس حکومت بند کړی دی که طالب بند کړی دی دا ملکی خلک څه وکي دا ملکی خلک یې مخاطب لاسي السلام علیکم
د کندهار د ولایت څخه نکی بلا دا پیغام پرېږدم ما د کندهار د شتیانی څخه دغه غوښتنه ده چې د کندهار پر ډاکټرانو باندې د بیې واري او تفتیش او حتی نگرانی وکړي دا د کندهار خوار او غریب مظلوم ولس چې واري په پیټي دقیق نه پاتې شي یو دغه کسبان ډاکټران ورته ناشي نه په مریض په مریضي باندې پیژ نه په ټیسټو باندې پیژ نه د نیلو باتوار داسې لباتوار د شمه نتیجه دی ورکی پسن 200 افغاني غواړي زما د سټانې صدغه یلو امید چې د خپل مظلوم وطنوالو غم دی وخري دغه رقم ناقص د کدان د شهر څخه ټول کې دا دغه دفتر دی معلوم کې دا څنګه دا دفتر دی د دوه د پنځوس نه متخصص ځان بول په د پاکستان او هندستان او په د ټول وطنو کې د ار نه جوړي جلا جلا متخصصي جلا جلا ډاکټر هم د سې کایمه ته زما د غشتنه ده چې دا ډاکټرانو وګرځيږي دا خپل خوار او غریب مظلوم غم وخوري نور موخ نه نشم وسلام
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د دیونی خبرونه محمدوم روا مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او د اوریدونکو د پیغامونو پر اساس جوړیږي د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مویم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5